السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د سحر لس بجې شوې دي د نهه ورځو د 2012 کال د مارچ 28 نیټه دا ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روانه خبرونه کې د امریکا پاکستان او افغانستان پر اړیکو تفصیل لرو په قبالی سیمو کې د ټولنیس کلونو د استادانو حال هم درکو خو اول د بوریوال کاکړنا خبرونه اورو
د مهم خبرونو سره ټکه د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی بنند د جنوبی کوریا په پلازمینه سول کې له امریکای ولسمشر بارک اوباما سره لیدکاته وکړه. امریکای ولسمشر بارک اوباما وایي اټمی وسلې تر اوسه پورې یو نړیوال ګواښ دی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي کوفی انان د چین له وزیر اعظم وین جیاباو سره د لیدکاتو لپاره بیجینګ ته رسیدلی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی بنند د جنوبی کوریا په پلازمینه سول کې له امریکای ولسمشر بارک اوباما سره لیدکاته وکړه. دواړه مشران د اټمی امنیت په اړه په ترسره کېدونکو سرمشریزه کې د ګډون لپاره هلته تللی دي. امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر اوباما به د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د مرستې په اړه د واشنگټن د دلچسپۍ یادونه وکړي او په افغانستان کې به د قرارۍ پر رامنځته کولو زور واچوي. مبصرین وایي چې دا بل هغه وروسته د دې غیر مطمئن ملګرو ترمنز یو له تر ټولو لوړ پړې تماس وي چې د تیر کال د مئی پر 2 نیټه امریکایي ځواکونو د پاکستان په پوځي شارګوټي بټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه. پاکستان د امریکایي ځواکونو هغه عملیات پر خپل خپلواکۍ یو تیری بللی و. د دې ملکونو ترمنځ اړیکې له هغه وروسته لا پسې کړکېچنې سوې چې کله د تیر کال د نومبر په 16 نیټه د نیټو په یو هوایي برید کې 40 پاکستاني عسکر ووژل سو. پاکستان له هغې پیښې وروسته په افغانستان کې د نیټو ځواکونو ته د سامان وړلو لارې وتړلې. تمه کېږي چې ولسمشر اوباما به د نن په لیدو کتو کې له پاکستاني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره پر دې موضوع هم خبرې وکړي. امریکای ولسمشر بارک اوباما د جنوبی کوریا په پلازمینه سول کې د اټمی امنیت په اړه تر سره کېدونکو سرمشریزه ته په وینا کې په ډاګه کړه چې د هغه په خبره اټمی وسلې تر اوسه پورې یو نړیوال ګواښ دی. ولسمشر اوباما په دې غونډه کې د خپل وینا پر مهال وویل دی وای بالکل هغه څه چې انکار نسی ورڅخه کېدای دا دی چې خطر پر ځای پاتې دی. ډیر داسې بدکاران سته چې د دې خطرناکو موادو په لټه کې دي او دا خطرناک مواد اوس هم په ډیرو ځایونو کې داسې دي چې برید پرې کېدای سي. تر 50 د زیاتو هیوادونو چارواکي په دې غونډه کې پر دې باس کوي چې څنګه په شتوګه د دې مخ ونیول سي چې اټمی مواد د ترګرو لاستونه لویږي. تمه کېږي چې د دې غونډې برخوال به د نن ورځې تر پایه خپل لیدکاته د دې لپاره د خپل هڅو پر غونډولو پای ته ورسوي چې تر 2014 کال پورې د اټمی وسلو د برابرولو مخه ونیول سي. په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو مشر جنرال جال ایلن د دوشنبه په ورځ د امریکا د دفاع په وزارت کې خبریالانو ته وویل چې د هغې پوځي اډې د وضعیت په اړه به څېړنه کوي چې د کندهار ولایت په پنجوای ولسوالۍ کې د پیښې برید کوونکی رابرټ بیلز پکې دنده درلوده. جنرال جان ایلن زیاته کړه چې په دې اړه تر هغه وخته نور څه نسي ویلی چې پلټنې نوې بشپړې سوې. د هغه په خبره هغه وخت به ډاډه سي چې کله په دې اړه رپورټ ترلاسه کړي چې په دې پیښه کې بل چا هم برخه اخیستې وه او کنه. جنرال جان ایلن د دې امکان یادونه هم وکړه چې ګواکې کېدای سي چې رابرټ بیلز چا د دې غمجنې پیښې د رامنځته کولو لپاره هڅولی وي. په افغانستان کې میشتو نړیوال ځواکونو ویلي چې د دوشنبه په ورځ د دې هیواد په ختیځ کې د افغان پولیسو یو غړي د دوی یو عسکر وژلی دی خو هغوی دانه دی ویلي چې یو وژل شوی عسکر د کوم هیواد دی. دا په یو ورځ کې داسې دویمه پیښه ده. تر دې وړاندې په جنوبی ولایت هلمند کې هم د افغان ځواکونو یو غړي دوه برطانوي عسکر په ډزو وژل. دا په سمدستي توګه نه ده په ډاګه سوې چې د دې وژنو لامل څه دی خو داسې ښکاري چې دا د افغان ځواکونو لخوا پر خپلو نړیوالو ملګرو د بریدونو د لړۍ تازه پیښه ده. داسې پیښې په تیر یو کال او په خاصه توګه د فروری په میاشت کې د قرآن تر سوځېدو او د روانې میاشتې په لومړیو کې د یوه تورن امریکایي عسکر لخوا د 19 افغان وګړو تر وژل کېدو وروسته عامې سوي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون په تاجکستان کې د نیټو پر تګلارې نیوکې وکړې او وی ویل چې د نیټو او امریکا پوځیان د افغانستان د مسلې د دوام سبب سوی دی. ولسمشر محمود احمدی نژاد چې په دوشنبه کې د سیاسي د سیمې د څو هیوادونو په کانفرنس کې خبرې کولې ادعا وکړه چې نیټو د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په نوم افغانستان ته ځواکونه ولېږل، خو د هغه په خبره تر اوسه له همدې شعاره په استفادې سره چین او روس محاصره کوي. د احمدی نژاد د وینا له پیلېدو سره سم امریکایي پلاوی د غونډې له تالاره ووته. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي کوفی انان نن ناوخته د چین له وزیر اعظم وین جیاباو سره د لیدو کتو لپاره بیجنګ ته رسیدلی دی. کوفی انان له هغه وروسته چې چین ته رسیدلی چې په ماسکو کې د روس ولسمشر دیمیتری میدویدیو ورسره ژمنه وکړه چې په شام کې د اوربند او تر بشري مرستو د لاسرسي لپاره به د هغه د امن د پلان ملاتړ کوي. کوفی انان په دې اړه وویل:
We discussed the need to stop the killing and the violence.
موږ د وژنو او تشدد د درولو پر اړتیا خبرې وکړې او چې د ټولو ضرورتمندو لپاره په پوره توګه د بشري مرستو رسیدل باوري کړل سي.
روسي ولسمشر دیمیتری میدویدیو وویل چې د کوفی انان هڅې به په شام کې د ولسي جګړې د مخنیوي وروستۍ موقعه وي. کوفی انان د روس له سفر وروسته وویل چې که څه هم د هغه په خبره د یو سوله ییز هواري لپاره مهالویش په ډاګه کول به ډیر وختي وي، خو د هغه په خبره ولسمشر بشار الاسد د بدلون د هواګانو مخه نسي نیولی. روس او چین د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې پر وینه تویونه د دمشق د غندلو دوه قراردادونه رد کړي دي، خو د دې شورا د هغه بیان ملاتړ کړی دی چې د کوفی انان د ماموریت تصدیق کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه اوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویبپاڼه هم اوریدلی او لوستلی شئ. روانه خبرونه کې باوري د پاکستان او امریکا چارواکو په دوشنبه کې د دوه هیوادونو په اړیکو خبرې کړې. خاصیدون کې وایي باید امریکا د مومندو په پیخه بخنه وغواړي. د پنجاب په شیخوپورا کې د بس په یو حادثه کې شل کسان وژل شوي دي. په قبایلي سیمو کې د کمیونټي سکولونو استادانو ته تنخواوې نه ورکول کیږي. دوی وایي د چترال انجونی ولې د واده په نوم خرڅېږي.
ټول خبره دا ده سیده ساده کوم خلک دی، خلک دلته راشي خپل لوله هلته واده کوي او وروسته 80% واده کې بیا ټول دغه کېږي ناکام کېږي.
او په جلال آباد کې د مشاعرې حال به هم واوري.
ما توسهم لك جنت كل ذا فسرو لمبو كسو اسكور في خور
دا مشال درسنگوسي. رازو د خبرونې لومړی رپورت ته. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ادارې د ګل په ورځ په ډاګه کړه چې نوموړی به د جنوبي کوریا په سیول کې د اټومي امنیت سرمشریزي په پای کې د پاکستان له وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د راغلي کړکېچ د هوارولو هڅه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پارلمان د قومي سلامتیا د کمیټې په هغه سپارښتنو بحث پیل کړی چې په ترڅ کې له امریکا نه د مومندو د تیر کال د پیښې لپاره د رسمی بخنی او د پاکستان په قبایلی سیمو د ډرون بریدونو د ودرولو په سیر غوښتنی شوې دي. هارون باچاورو.
رویټرز جانس د قومي سلامتی لپاره د ولسمشر باراک اوباما د مرستیال مشیر بن روډز په سیول کې خبریالانو ته کړې خبر راغستی چې ویلي دی له 1300 راهیسې د امریکا او پاکستان اړیکې ښکاره ده چې نارامه پاتې شوي او دا چې موږ به غواړو زیاته توجه تر دا منځ د تعلق په اوسنۍ وضع مرکوز کړو. نوموړي زیاته کړه ولسمشر اوباما به وزیر اعظم ګیلانی ته د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د ګډې همکارۍ د ډاډ ورکولو ترڅنګ د افغانستان د ثبات په لړ کې د امریکا او پاکستان په شریکو ګټو ټینګار وکړي. راپورونه وایي د تیر کال د مئی میاشت راهیسې چې د امریکا خاصو ځواکونو د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د بټباد په ښار کې وواژه او پاکستان دغه عملیات په خپلې واکمنۍ د یوه تیری په توګه یاد کړل. په سیول کې کېدونکې د اوباما او ګیلانی د نهې د ورځې لیدنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اولنی د تر ټولو لوړې کچې لیدنه وي. دغه راز ویل شوي چې د امریکا او پاکستان اړیکې هم د تیر کال په نومبر میاشت کې هغه وخت لا پسې ترنګلې شوې کله چې امریکایي ځواکونو په ممندو کې د پاکستانی پوست په دوو پوستو هوایي بریدونه وکړل او سلیریش پاکستانی عسکر یې ووژل. پاکستان په جواب کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو پر مخ له خپل خاورې تیریدونکو اکمالاتي لارې وتړلې او هم یې د پارلمان یوې کمیټې ته له امریکا سره اړیکو ته له نوي سره د کتنې دنده وسپارله. ښاغلی روډز د سیول خبریالانو ته وویل چې له ولسمشر اوباما سره په لیدنه کې به وزیر اعظم ګیلانی د پاکستان د پارلمان د هغو سپارښتنو موضوع راوچته کړي چې له امریکا سره د اړیکو د بیرته پر ځای کولو په لړ کې د دغه هیواد حکومت مخې ته ایښې دي. د قومي سلامتی لپاره د پاکستان د پارلمان کمیشن حکومت ته سپارښتنه کړې چې د ممندو د پیښې لپاره د امریکا د غیر مشروط بخنې غوښتنو کې او هم د ورته وایي چې په قبایلي سیمو ډرون بریدونه کول دي ودروي. د رویټرز ایجنس پر راپور کې راغلی په داسې حال کې چې ټاکل شوی د 2014 کال تر پایه به زیاتره بهرني محاربوي ځواکونه له افغانستان اوزي، امریکا د دغه هیواد د ثبات په لړ کې د پاکستان کردار ډیر مهم بولي. دا ایجنس په خبره چې پاکستان له افغان طالبانو او نورو ترهګرو ډلو سره زړې او مضبوطې اړیکې لري. ایجنس دغه راز د قومي سلامتیا په چارو کې د امریکا د حکومت د مرستیال مشیر بن روډز په حواله وایي چې ولسمشر اوباما به له وزیر اعظم ګیلانی سره په لیدنه کې افغان ځواکونو ته د دوی د هیواد د امنیت د ذمهوریو د انتقال د بهیر او دغلته د روغې جوړې په موخه د پیل شوو امریکایي هڅو په څیر په موضوعاتو هم خبرې وکړي. نوموړي په یوه وخت کې د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد د ګل د ورځې هغه سرګندونې رد کړې چې په ترڅ کې نوموړي د غربي نړۍ او پاکستان په اړیکو کې د مخ په زیاتېدونکو بې ثباتۍ له امله خبرداري ورکړې ده. رویټرز ایجنسی کې دا خبره البته واضح نه شوه چې د اوباما او ګیلانی د خبرو په ایجنډا کې د امریکا هغو اندېښنو ته چې د پاکستان د اټومي موادو د غلطه د فعالو ترهګرو ډلو لاسو ته د ورتلو له امله لري ځای ورکړل شوی دی او که څنګه. هارون بادشاه، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
مشال ریډیو ته غوږی. یو پلو د پاکستان پارلمان له امریکا سره د اړیکو د بیا پر ځای کولو لپاره په نوو شرطونو بحث کوي او بلخوا د امریکا له اړخه د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي مارک ګروسمن او د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د سیکرټریانو ترمنځ د تاجکستان په دوشنبه کې خبري شوې دي. آیا د دوشنبه د لیدو کاتبه پاکستان او امریکا یو بل ته نږدې کړي او کنا؟ زموږ د همکار بوریوال کاکړ په دې رپورت کې تفصیل ورو.
که څه هم د پاکستان او امریکا اړیکې له هغه وروسته ترنګلې شوی وي چې امریکا د پاکستان له خبرولو پرته د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د تیر کال د مئی پر 2 مینیټه په ایبټ آباد کې وواژه، خو د دې ملکونو ترمنځ اړیکې له هغه وروسته بالکل کړکېچنې شوې چې کله د تیر کال د نومبر پر 16 نیټه په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو په یو هوایي برید کې د مومندو په قبایلي سیمه کې د پاکستان 24 عسکر ووژل شو. خو اوس له شاوخوا او میاشتو وروسته د پاکستان، افغانستان او امریکا چارواکي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په داسې حال کې یو لبل سره لیدو کاته کوي چې د پاکستانی پارلمان په ګډه غونډه کې له امریکا سره د اړیکو په اړه پر نوو شرطونو بحث کیږي. د سیاسي چارو له کارپو تلت مسعود څخه مې وپوښتل چې آیا دا د دوشنبه لیدو کاته د دې سبب کېدای شي چې پاکستان او امریکا خپل اړیکې عادي حالت ته راوګرځي او کنه؟ نو هغه وویل چې که امریکا په مومندو کې پر پاکستانی پوستا تر سره سوی برید بخښنه وغواړي نو به کار آسان سي او کنه نو ډیره به ګرانه وي.
کچری بخنو غوړی نو معاملات خکې دي شي زکه چې هغه ځنبا لمن زولاړ شي. د پاکستان مشرتابه او په خاصه توګه اولسی مشرتابه تبا یو ډول مرسته ترلاسه شي، خو کې بخنو نه غوښته نو ستونزې به زیاتېږي او بیا به د خپل اړیکو عادي حالت ته درګرځولو لپاره د لا ډیر زیار اړتیا وي.
په کابل کې مې د سیاسي چارو له کارپو نصر الله ستانګزي څخه وپوښتل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ شی اړیکې د افغانستان لپاره څومره مهمه دي. نو هغه وویل
کچره په یو اړخیز ډول یا په ډیر واضح ډول دغه اړیکې او مناسبات تنظیم شي ستونزه نه لري او د افغانستان په ګټه ده. او کچره بیا هم اسلام آباد او واشنگټن تر فردي لاندې پټ سیاستونه ولري او هغه د کابل نه پټ وساتي، په هغه صورت کې بیا داسې سیاستونه د افغانستان ته ځرال.
آیا افغانستان کولای سي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د کړکیچونو اړیکو په شکولو کې رول ولوبوي؟ یو ځل بیا د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانګزي.
ولی نه، د افغانستان دولت کولای سي چې د یو منځګړي په توګه د دواړو په منځ کې د نږدېوالي لپاره هغه ټکي هغه پوینټونه چې دوی سره بیلوي د هغه په منځولو کې د منځګړي په توګه رول ولوبوي.
تلت مسعود وویل چې اوسنۍ حالاتو ته په کتو سره دا د پاکستان په ګټه ده چې له امریکا سره خپل اړیکې شې کړي. او نصر الله ستانګزي بیا وویل چې که پاکستان له امریکا سره د خپل اړیکو شکول غواړي نو به د هغه په فکر د پارلمان لغونډې وروسته داسې شرطونه وړاندې کوي چې امریکا او افغانستان دواړو ته د منلو وړ وي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا ورځو یوې مطبوعاتي کتنې ته د پاکستان پوز او استخبارات ځانونه د هیواد وفادار غني خو دوی تل داسې کارونه کړي چې د هیواد لپاره تاواني ثابت شوي دي. دا سرګندونه د فرایډي ټایمز په یو مقاله کې نجم سیټي کړي دي. نجیب عامر دا مقاله لوستي او تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
په فرایډي ټایمز مجله کې لیکوال نجم سیټي لیکي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی پر پوز او استخباراتي ادارې د ټولنې او حکومت لخوا د شو تنقیدونو غندنه کړې ده. نوموړي ویلي د پاکستان پوز او استخبارات په سیاسي چارو کې مداخلت نه کوي او نه هم په بلوچستان کې کوم ناوړه رول لوبول دي. نوموړي همدارنګ ویلي چې قومي ادارې شپه په شپه نه جوړیږي. د دې په جوړېدو کې ډېرې ستونزې مخې ته راځي او څوک هم باید د دې د کمزوري کولو هڅه ونه کړي. د اشفاق کیانی په وینا د نړۍ په یو هیواد کې هم استخباراتي تنظیمونه داسې تر پوښتنې لاندې نه دي راغلي او نه هم بدنامه کړی شوي دي لکه پاکستان کې چې کیږي. اشفاق کیانی نیوکه کوونکو ته ویلي چې پوز او استخباراتو ته دې په خپل چوکاټ او دایره کې د کار کولو اجازه ورکړل شي او د هغوی په لاره کې د خنډونه نه اچول کیږي. په فرایډي ټایمز کې نجم سیټي د پاکستان د سترې محکمې د مشر قاضي چودری افتخار محمد هغه سرګندونو ته اشاره کوي چې د ورکو کسانو او مهران گیټ په کیسونو کې پوز او استخباراتو ته ګوتسنډ نه کړي و چې د خپل مغزو نه د خبره لري کړي چې تاسو غوره او د هیواد نور اوسیدونکو نه غوره کسان دي. تاسو ته چا اجازه درکړي چې خلک وداړي؟ نوموړي پوز او استخباراتو ته ویلي تاسو په هیواد کې د خلکو د ترېتم کولو او د غوی د ترور کولو مسؤل یې. نجم سیټي وایي د دغو سختو نیوکو په جواب کې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق کیانی ویلي زه حیرانم چې د امریکا او د هندوستان د استخباراتي ادارو سی آی ای او د را خلاف د هغوی په هیوادونو کې دا ډول بیانونه څوک ولې نه ورکوي. د ښاغلي سیټي په وینا د دې پوښتنې جواب اسانه دی. په نورو هیوادونو کې کیسه د پاکستان په شان نه ده. هلته دا ډول ادارې د ولسي ادارو په واک کې وي او جمهوري حکومت ته جواب دی وي. هلته په قومي ګټو او د استخباراتي ادارو په ګټو کې توپیر موجود نه وي. نجم سیټي وایي د پاکستان پوز ځان خلکو ته د مقدس غوا په بڼه وړاندې کړی چې د قانون او آئین د پاسه پخېږ دي او دې هر څه ته د قومي سلامتۍ نوم ورکوي. نوموړی وایي د پاکستان پوز تل د دوو سرچینو نه مرسته اخیستې، یو د ملایانو نه او بل د امریکا نه. ملایان په قانون جوړولو او امریکا په مالی توګه د دوی سره مرسته کوي، خو اوس پاکستانیان د دې تصور نه آزاد شوي چې ملایان د ښه حکومتدارۍ لپاره قانوني مرسته وکړي او یا دې هم امریکا د اقتصادي پرمختګونو لپاره کومک وکړي. نجم سیټي وایي په دې د څوک نه حیرانېږي چې ولسي تنقید کوونکي پر پوز او استخباراتو نیوکه کوي، ځکه خلکو لیدلي چې په تیرو لسو کلونو کې پوز د ملک دوه لوی ګوندونه د هیواد نه لرې ساتلي وو. په بلوچستان کې اور بل کړی شوی و، د جرنیلانو لخوا قاضیان شړل شوي وو، پاکستان د ډالرو په مقابل کې پر امریکایانو خرڅ کړی شوی و او په افغانستان کې مداخله کېده. د نجم سیټي په وینا کاشفاق کیانی دا ګڼي چې پوز او استخبارات په خپل رویه کې بدلون نشي راوستلی، نو دې ته دې تیار اوسي چې په راتلونکي وخت کې به پر دوی تر دې هم زیاتې نیوکې کېږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر مخام د پنجاب په شیخوپورا په صفدر روډ یو بس حادثه را مخته شوی چې پکې شل کسان وژل شوی دي. د اسلام آباد نه احمد الله ورو.
د پنجاب شیخوپورا ضلع په صفدر آباد روډ تیر مخام د مسافرو یو بس اوړېدو په نتیجه کې شل مسافر مړه او څلوېختو نه زیات جوبل شوی دي. د سیمې یو مقامی خبریال محمد ایاز مشال ریډیو ته وویل چې بس کې د 2 اویا کسانو کې ناستو گنجایش وو، خو ډرایور پکې د مقرره تعداد نه زیات کسان کې نیولي وو، او چې کله بس باغوالی کړال او چیما کلی ترمنځه موړ کټ کولو نو تیز رفتارۍ له وجې ډرایور بس قابو نه کړی شو او کندې ته وغورځېدو چې په نتیجه کې 8 مسافر زای مړ شول. نوموړي زیاته کړه چې د امدادي ټیمونو په وخت نه را رسیدو له وجې د سیمې مقامی خلکو د خپل مدد په خپل تر لاندې امدادي کارویان پیل کړي. لږ شیبه وروسته چې کلا د ریسکیو یو یو دوه دوه او نور امدادي ټیمونه حادثه ځای ته راورسېدل، نو جوبل تنان یې صفدر آباد هسپتال ته منتقل کړل. د پنجاب وزیر اعلی میا شهباز شریف په پیخې د خفګان سرګندونه وکړه او صحت محکمې ته هدایت ورکړل چې جوبل تنانو لا ښه طبي سهولیات ورکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام
کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په اتویش منټه کم سلورو بجو
تا تره
په اتویش منټه کم پنځو بجو
دغه د نن ورځې د پروګرامونو تفصیل واوریدونکو چې تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې اوریدلی شئ او اوس هم راځو یو بل رپورت ته په قبایلی سیمو کې د کمیونټي یعنی ټولنې په سطح جوړ کړی شوی 900 سکولونو استادان وایي چې د سوار لسو کالو نه دوی کار کوي خو نوکریان یې لا اوس هم عارضه دي چې نور یې عمرونه هم تیر شوي دي او اوس بل کار نشي کولی خو حکومت تر اوسه د دوی د غوښتنو باوجود هم د دوی دغه نوکریان نه دي مستقل کړي نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
د دولت لخوا په کال 1998 کې په ټولو قبایلی سیمو کې د کمیونټي یعنی ټولنې په سطح جوړ کړی شوی 900 پرایمری سکولونه چې پکې 1300 نارینه او زنانه استادان برتی شوی دي وایي چې د سوارلسو کالونو نه پس هم دولت د دوی نوکاریانې په ارضی بنیاد باندې ساتلې دي باوجود دې چې په اپریل 2009 کې ډایریکټر ایجوکیشن فاټا اعلان وکړو چې هغه استادان چې درې کاله نوکری کړی وي او پی ټی سی ټرین وي نو نوکری به ریګولر کولی شي د غرنګي های کورټ خان بینج هم دغه استادانو د سور لسو کالونو سرویس په بنیاد د ریګولر کېدو فیصله په سور لسم جون کال 2011 کې کړی و او په 15 نومبر کال 2011 کې سپریم کورټ آف پاکستان یعنی د پاکستان سترې محکمې هم د دغه استادانو د ریګولر کېدو فیصله کړې وه خو دغه استادان وایي د دې هر څه باوجود د قبایلی سیمو فاټا سیکټریټ فاینانس یعنی د خزانې سکدر د دوی د ریګولر کېدو اعلان نه کوي اخر زمان وایي چې د سور لسو کالونو نه د کمیونټي په سطح جوړ کړی شوی سکولونو کې نوکری کوي او اوس ورته د اولسو میاشتو نه تنخوا هم نه دی ورکړې شوې
په 1998 کې برتیا یو پیر د مو 14 سال سرویس تقریبا جوړیږي د مو تعلیم چې دای ایم ای دای او ایس میر نه راځي ورچ کیږي میر د حکومت د بدري وره وې چې میر ریګولر کوي خو ریګولر کوي نه د فاټا سیکریټریټ د بدري وره لیټر کړی دی چې د ادارې ګولر شي 3 سال سرویس یې وي یا نه بعد ای کوټ دی خان بنچ دغه په 14/6/2011 باندې دا فیصله وکړه چې د ادارې ګولر شي په 15 دین کې خنر سول ریګول او د اولس میاشتې نه مشته
د شمالی وزیرستان ایجنسی لری پرتا شوال سیمه کې د دغه سکول یو استاد غفور وای چې اول دوی په لرو پرتو سیمو کې ماشومانو ته د تعلیم دروازې خلاصې کړې چرته چې چا هم د تلو د پاره زړه نه خکاو
میل او فیمیل دا وړي کې بچی دا میر ټور کړ په تعلیمي نه په غبن او شوري کړل دوی به سره سره د میج د لو صاحب مثال 8 و 9 تا کا سونر وراسه دل خو به سره سره میج په خو نه کړی مش خو ورچ کیږي اغه زیدا دا شاول کې چې د افغانستان بونډري سره نږدې دی او ورته چې کی مادو ګړای غنټ ته نه پاکستان آرمی و نه څوی اول جندا په شاول کې د میج ټیچرونو د کمیونټي سکول ولې ورته لا کا کړلا ویز دي چې کی مادو مثال مشته فن غنر کوي تنخې غنر کوي او ریګولر کوي او غنه
قاسم خان وایي سوارلس کالای خدمت کړي او اوس یې عمر تیر شوی دی چې بلا نوکری هم ورته نشي میلاوي دی او دولت اوس زدوی پر ځای نوی کسان برتی کول غواړي
دا چې لکې دي چې ګاډي وازه لکې ته نظر می یغه باوجود تر اوسه پرې تر خنه دی ولاو حق دی مجدا سپر لاس کولا سرویس بو وشه زنه رابطه تلای شو زنه په لیوی کې برتی کېدای شو زه په دنه دلستي ورس کېږم سپر لاس کولا خدمت یې مند وکړو سکول ما بوت کو هغه باوجود چې ته یې ستګرتل ورسه بل زویر والا وخت دیتا
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو تعلیم څنګه مشر فضل منا نو پختل نو دوی او چې د دوی د ریګولر کېدو فیصله نه دی شوه خو دوی هڅه کوي چې د غانه سو اسکول نه ریګولر شي نو د دوی نوکریان به هم ریګولر یعنی مستقل بنیاد ته راوړي
اسکولونه ریګولر شي پوسټونه مونږ ته په کرنټ سایز راشي بیا به مونږ سمری گورنر ته موکو چې دا استادان په کې ریګولر کړي دوباره مونږ د دوی انټرویو واغښتو چې کوم پکې الیجیبل په میرټ تاتل لاغه مونږ ریګولرایز کړو په خپل پروجیکټ کې کار کوي
په ټولو قبایلی سیمو کې د کمیونټي په سطح جوړ کړی شوی 900 سکولونو کې د فاټا سیکریټریټ د چارواکو شمیرې تر مخه 4,800 زده کوونکي زده کړې کوي چې پکې د زیاتره سکولونو ودانۍ هم جوړې شوې دي لکه په شمالي وزیرستان ایجنسی کې په 1,350 سکولونو کې د 1,015 سکولونو ودانۍ جوړې کړې شوې دي
تارا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر
اوس هم زو د خیبر پختونخوا خایسته سیمه چترال ته د پاکستان په هغه سیمو کې چترال یو ده چې د واده په نامه او یا په بیلابیلو طریقو د جنکو سمګلینګ تر کېږي. دا چې د دې تر شا څه وجوهات یا ولې مور پلار په داسې کولو مجبور شي. زیاتره چترالۍ نجونې د خپل عمر نه زیات او هم د مخکې نه واده شوي سړو ته ودیږي چې وروسته یې زیاتره مور او پلار د حال نه هم نوي خبر. په دې اړه د مشال ریډیو همکارا ملیحا امیرزاده رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا په چترال کې د یوې مودې راهیسې د جینکو سمګلینګ کیږي. د یوې غیر سرکاري ادارې آغا خان رورل سپورت پروګرام یو رپورت ښایي چې د چترالي جینکو سره د نورو علاقو کسانو ودونه په رښتیا نه وي. د دوی ودونه د پاخه عمر سړو سره کیږي چې لاول نه واده شوي وي. په چترال کې ولې مور پلار داسې کولو ته مجبور شي چې د لوڼو ژوند یې تباه شي؟ په چترال کې د بشري حقونو لپاره یو کارکوونکی شاهده سحر چې خپله د داسې حالاتو نه تیره شوې ده خپله کیسه بیانوي.
ار مور پلار د خپل لور لپاره خغواړي. زما سره خپلوان وو چې زما مور پلار ته یې ویل ستاسو لور به ښه سبق وایي. زه په هغه وخت کې پشپګم جماعت کې وم، خو چې کله واده شوم نو زه ډېر د فشار لاندې شوم چې ما مخکې زده کړه ونه کړې شوه. لسم جماعت خو پرېږده، اتم پورې مې هم سبقونه ویلو. وروسته بیا زما مور نا جوړه شوه چې تاسو خو را سره لوس کړی وو. خو بیا هغسې وشو چې څه زما څرګنې غوښتل. هغې ما سره ډېره ناانصافي کوله او ویل به چې چترالیان خپلې لونه خرڅوي. زه به د خپلوانو سره ملاقات ته نه پرېښودم، ما سره به یې جګړې کولې.
هم په دغه سیمه کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې یو چارواکي عبدالناصر وایي چې اصل وجه یې غریبي ده چې مور پلار داسې کسانو ته لونه واده کوي.
راشی او کوم اسلامي پس سیستم دا راشي سیستم باندې کنه نو د خلک چې دا بترګل غریب خلک دي او د ټول دور اغراشر مستقبل لپاره په دې امید کې خپل لرونه الته واده کې او وروسته هغه ټول تقریبا 80% واده چې دا ټول دغه کې نه کم کېږي.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو سمر مین الله په خبره په پاکستان کې د ریواجونو غلط استعمال سره د جینکو داسې ودونه کیږي.
دا اکثر په پاکستان کې یا زموږ خیبر پختونخوا شو، چترال شو، دې علاقو کې کلتور په نوم زنانه چې دي هغې ټرافیک کیږي. ځینې موږ ورله نوم ورکو د سر پیسې یا د بلور یا څنګه چې په چترال کې کیږي، نو قوانینو دې له مې امپلیمنٹ کیږي دې نه کې هیومن ٹرافیکنگ بالکل بل شکل کې پریکټس کیږي په پاکستان کې. ځینې کسٹمز یا زموږ چې کم
شاهدا سهروائی مور پلار په دې نوی خبر چې د لور سره بس کیږي هغوی د لور خراتلونکو لپاره داسې کوي ځکه چې ظاهرا دغه کسان ځان شریف خای. هغه د خپل ژوند د تباهۍ لپاره هغه څوک ذمہوار ګڼي چې رشتہ داران یې وو.
دا زما د مور پلار ناپوهي وه، خو زه هغې ته هم ګناه نه کوم. دا زما د تعلیم یافته رشتہ دارانو غلطي وه، ځکه چې هغې ته معلومه وه دغه کس لاول نه واده کړی دی. زما او دغه په عمر کې هم ډېر فرق و. که دوی زما مور پلار ته غلطه لاره نه وه ښودلې نو داسې به کله هم نه کېدل. زما ذمہ وار هم دغه کسان دي.
په چترال کې د جینکو د حالت په اړه د ښځو د مقام لپاره د کمی کمیشن یوې مشرې انیس هارون مشال ریډیو ته وویل چې په تېره ورته د چترال په اړه څه داسې معلومات نشته، خو په مجموعي ډول به دغه کمیشن د انسانانو د سمګلینګ خلاف ګامونو باندې به په راتلونکي کال کې کار کوي. د انسانانو سمګلینګ په ډېرو هیوادونو کې کیږي. نیشنل کمیشن دې ته توجه ورکړي چې د انساني سمګلینګ قوانینو باندې به په راتلونکي کال کې کار کوي چې دا ډول پرې قوانین سخت کړل شي. شاهدا سحر وایي کچره په صوبایي اسمبلی کې د جینکو د داسې ودونو پر ضد سخت قانون مخې ته راشي نو کېدی شي د دې مخنیوی وشي. کارپوهان وایي په اقتصادي پلوه د دې ښځو د مضبوطولو ضرورت دی چې په لړ کې د حکومت او غیر حکومتي ادارو خپلې ذمهوارۍ جوړیږي. مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کولی شي
0332 533 3351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092 332 533 3351.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پېښور کې د سهارې لس نیمې بجې شوې دي. بوریوال کاکړ نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به نن د جنوبی کوریا په پلازمینه سول کې له امریکای ولسمشر باراک اوباما سره لیدکاته وکړي. امریکای ولسمشر باراک اوباما وایي اټمي وسلې تر اوسه پورې یو نړیوال ګواښ دی. په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو مشر جنرال جان ایلن وایي د هغې پوځي اډې د وضعیت په اړه به څېړنه کوي چې د 12 افغان وګړو په وژلو تورن امریکایي عسکر پکې دنده درلوده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي کوفی انان د چین له وزیر اعظم وین جیاباو سره د لیدو کتو لپاره بیجنګ ته رسیدلی. او په ایران کې بنن له شاوخوا 20 کلونو وروسته په لومړي ځل د عربي ټولنې سرمشري پیلېږي.
مشال ریډیو ته غوږی رازو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې زیاتره پکې په دوشنبه کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس او په پاکستان کې د بجلی په لوډ شډینګ خبري شوې دي. سراج زهیر ورو
نن اکثره د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپل سرخو کې پاکستان کې د لوډ شډینګ په اخلا خبرونه راغستي دي. جنگ مشرق آج او ایکسپریس رسپانه د غټ خبر په توګه لیکي چې ملک او په خاص توګه پنجاب او اسلام آباد کې د بجلی لوډ شډینګ روان دي او شلشل ګنټه لوډ شډینګ کولای شي چې د کوم خلاف اولس سړکونو ته راوتلي دي او احتجاجونه کوي او حکومتي مال ته یې زیان رسولې دي. نوموړي رسپانه لیکي چې په دې جنگ جګړو احتجاجونو کې یو تن دوا مړ شوی هم دي. اسپانی لیکي چې پدې باندې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نوټس اغستې دي او زر تر زره په حالاتو د قابو موندلو هدایت کړې دي. آج رسپانه د دویم غټ خبر پتو غلي کې چې سیول کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د امریکایي صدر باراک اوباما سره ملاقات کړې دي چې پکې ورسره په مختلفو چارو خبرې اترې کړې دي. نو موړي رسپانه لیکي چې پدې موقع امریکایي صدر باراک اوباما وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته وویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی ختمول غواړو د کوم لپاره چې د یو بل سره اړیکې مضبوطول وي. او اوس یو نظر په اداریو. نن اکثره ورسپانو خپلې ادارې د نیټو سپلای په بحالی باندې لیکلې دي چې پکې ایکسپریس جنگ آج او ډان شامل دي. ایکسپریس رسپانه خپل اداري کې وایي چې د نیټو پوځیانو لپاره د ضروري سيزونو د سپلای د بحالې معاملې د فیصلې وړ مرحلې ته رسیدلې ده او دا وخت د پاکستان حکومت د دې د بحالې لړکې د یو غټ فشار سره مخ دي. یو خواتي امریکا غوښتنه کوي چې ناتو سپلای دی بحال کړي او بل طرف ته ورته مذهبي ګوندونه د لړکې ورکوي چې د ناتو سپلای دی بحال نکړي. خو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې په جواب کې ویلي دي چې د نیټو سپلای د حالی فیصله به پارلیمان کوي او د امریکای سره د تعلقاتو لپاره سفارشات هم قومي سلامتي کمیټه جوړ کړی دي او د لړکې با د ټولو سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې کولی شي. اداري مخکلي کې چې د دې ترڅنګ د پاکستان صدر آصف علي زرداری تاجکستان کې د پاکستان او امریکای لپاره د امریکای خصوصي نماینده مارک ګراسمن سره ملاقات کې واری بیا پډاګه کړی دا چې د ډرون حملو نه د فائدې په ځای زیان رسیږي. امریکا د ډرون حمله بند کړي دا د پاکستان د خود مختاری خلاف اداریا اخیره کې وایي چې دا یو ډیر ښه ګام دی او چرته چې هم مقام ملاویږي نو باید چې د پاکستان مشروالي امریکایي چارواکو باندې دا پډاګه کوي چې ډرون حمله خنه دي. مشرق رسپانه اداریا کې وایي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری ملکي روان د بجلی لوډ شډینګ په سخت نوټس اغستو باندې د پیپکو په شمول نور د بجلی ویشونکو کمپنو ته ویلي دي چې هغوی دي د لوډ شډینګ شډول او سلیش ګنټو کې دننه دننه نور د پیسو ورکول معاملې زر تر زره هواري کړي. اداریا مخکې وایي چې د دین وړاندې هم دارنګ د وزیر اعظم صدر او د بجلی او اوبو د وزیر لخوا د لوډ شډینګ د ختمون وادي شوې دي. خو هر ځل وادي صرف او صرف وادي پاتې شوې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. د بی بی سی خبریاله اورلا ګورن په کراچۍ کې د وسوالو د پیسو پیدا کولو په اړه خپل یو ریپورت کې وایي دوی د پیسو لپاره د خلکو د تختونې طریقه ډیره خوښوي ځکه چې په بدل کې دوی کله کله په میلیونونو ډالرې ترلاسه کړي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه د افغان او امریکایي چارواکو په حواله لیکي تیره میاشت په افغانستان کې د امریکایي پوځي لخوا د وژل شوو کسانو کورنو ته امریکا سړي سر 50,000 ډالر ورکړي. د دې دوه ریپورټونو مهم ټکی زموږ د همکار منور شاه ناورو.
د بی بی سی په یو رپورت کې راغلی د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې پولیس وایي طالبان د پیسو لپاره په بانکونو ډاکې وهي، خلکو ته د حفاظت په ذمہواری ورکولو د هغوی نه پیسې اخلي او د پیسو لپاره د خلکو تختونه هم کوي. د بی بی سی خبریاله اورلا گوئرن په کراچۍ کې د وسلوالو د پیسو پیدا کولو په اړه خپل دی رپورت کې وایي دوی د پیسو لپاره د خلکو د تختونی طریقه ډیره خوخوي چې په بدل کې دوی کله کله په میلیونو ډالری ترلاسه کړي. نوموړې د یو تختول شوی ډاکټر د خولې وایي چې 13 میاشتې د ماخام پر مهال د گاډي خواته یو موټر سایکل باندې سوار کسان پر اش کې ودرېدل او په هغه یې تمانچه کې خودان نو هغه په دې خیال چې ګني شوکمار دي ورلزر خپل موبایل ټلیفون او بټوار او وستا خو کیسه بدله و. په دې رپورت کې ویل شوی په کراچۍ کې د خلکو تختونه یو روایتي کاروبار دی او نن سبا خ مخ په بره روان دی. تیر کال د پیسو لپاره په دې خار کې سل کسان تختول شوی وو چې د تیرو وختونو په نسبت ډیر زیات دی. بی بی سی سره په خبرو کې د پولیسو یو چارواکي محمد اسلم خان ویلي وسلوال یې هیواد بے ثباته کوي، بے ګنا خلک وژني او دین بدناموي. بلخوانی ویار ټایمز رسپانه د افغان او امریکایي چارواکو په حواله لیکي 13 میاشت په افغانستان کې د امریکایي پوزي لخوا د وجل شو کسانو کورنۍ ته امریکا سړی سر 50,000 ډالر ورکړي دي. په دې پیخه کې د حاجی جاناغا خپلوان وجل شوی وو. نوموړي د رويټرز خبري ایجنسی سره د خبرو پر مهال وویل بهرني او افغاني چارواکو د گورنر دفتر ته بللی وو او هلته ورته چارواکو وویل دا پیسې ورته د اوباما لخوا د مرستې په توګه ورکول کیږي. ورسپاره د کندهار د ولایتي شورا د غړي حاجی آغا لالی په حواله لیکي نو موړي د پیسې د وجل شو او جوبل شو کسانو کورنۍ سره د مرستو په توګه وبللې، خو هغه روایتي خونه بها یادیت یې ورته نه دی ویلې چې پکې ملزم د جرم د ذمہواری نه خلاصيږي. ورسپاره لیکي د پیسو ورکولو نه وړاندې د خبرو پر مهال امریکایي چارواکو هم دغه فرق په پام کې ساتلې وو او ویلي وو چې په دې لړکی پیسې د متاثرینو په سم ډول خواخوږي نشي کولې او دا چې په دې وجنو کې تورن ملزم سارجنټ رابرټ بیلز با د قانوني کاروایي سره مخ کیږي. نیویارک ټایمز ورسپاره لیکي رابرټ بیلز چې دغه پیښې نه پس په سمدستي توګه د افغانستان نه بوتل شوور باندې د تیرې جمعې په ورځ په رسمي توګه د 1100 کسانو د قتل او په نورو پاګو کسانو باندې د حمله کولو او د هغوی د وجنې د اراده فرد جرم لګول شوی. نو مولې دا مهال د امریکا په یو پوزي جیل کې بندیوان دی.
زمونږ همکار منور شاه وو او اوس هم راځي به بلې مطبوعاتي کتنې ته د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو او ناتو ته د سامان د بحالۍ په اړه دغه هیواد د پارلمان غونډه اوس مهال چې پرون هم شو او نن بم کیږي د دې دواړو مسلو په اړه د پاکستان سیاسي ګوندونه بدل نظرونه لري. اپوزیشن ګوند وایي چې حکومت په باهمي احترام له امریکا سره اړیکې بحال کړي، بلخوا حکومتي ګوندونه وایي چې اپوزیشن په دې مسلو خپل سیاست کوي. د دغه تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورت کې ورو
د پاکستان په پارلمان کې له امریکا سره د اړیکو او ناټو ته د سامان د سپلای په بحالۍ خبري روانې دي چې بیلابیل سیاسي ګوندونه پرې بیلابیل نظرونه لري. همدارس کله چې موږ په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا گوهر څخه د هغوی د ګوند موقف او پښتو نه هغوی ویل
چې څنګه مخکې مصرف کړو چې ملک په کرایي کې جوړ له نو هغه شکار نشي کېدای په ټول ملکونو سره موږ جنگونه نه کولې شو نه کول غواړو. موږ په ټول سره خپل چې کوم ریلیشن شپ یا او میوچوال ریسپیکټ باندې او ایکوال ټرمز باندې ساتو. دا زموږ د مین ریکمنډیشن دی په دې پوسټ کې چې چرته فاٹا دے چرتا دے آج ذمہواری دے چمگے دے درشت کر دے نہ پاس رکھو اور زمین مکا چکم مخ کے استعمال شوے دا درشت کر دے دے پارے اور سیف ہیون کریٹ شوی دی پر دیر زینوں کے نو آج سفاشی.
مشرا گوھر وائی اس محل چی پاکستان لکم حالاتو سے خاتیری گی نو پدا سے حال کی سیاسی گندون لارا پکار دی چیل امریکہ سر دا اڑکو او ناٹو تا دا سامان دا سپلائی پا بحالی سیاست و نکڑی
دا ملک ټول لیډران چې کوم دی آی په میچ ناسي او چې پارلمنت کې هم چې ډیبیټ کیږي هغه کله وشي او هغه چې دا ټولې مسلې څرګنده شي. لیډرز هاف ټو لیډ آی د سیاست نشي کولای په دې لکه چې ملک کې دومره مسلې نه لري مان سیاست تل کول نه کول
مونږ چې کله په پیښور کې د مسلم لیگ نون غړي پیر صابر شاه څخه وپوښتل چې له امریکا سره د اړیکو او ناټو ته د سامان د سپلای په بحالۍ ستاسو د ګوند موقف څه دی نو هغه ویل
داسی صورت کے دا پارلیمنٹ یا حکومت چی کم دے اگیتا پچاس صورت امریکی تا داسی مراحات ندی ورکول پکار چی زمونگ پا زمکا منی اسلا لڑشی او بیاد زمونگا دی خلق و خلاف اگا استعمالی گی
وسلوالو طالبانو دا پاکستان دا پارلیمان غرو تا درکی ورکڑی چی ناٹو تا دی دا سامان سپلائی اول امریکا سر اڑی کی دی نبحالی کل چی مونگ دا مسلم لگنون یو بل مشر افتخار جگڑا سخا و پختل چی دا پارلیمان غری دا درکی چوم رسن جی داخلی نو هغه ویل
زمان په خیال چې نه خو طالبانو ته دسې دغه پکار دی اتیچوډ ځکه چې هر څه کېږي نو انشاءالله هغه به د لارجر انټرسټ آف دس ریجن او ملک او قوم دا ټول هر څه به هغې کې مونږ مد نظر ساتو لہٰذا دسې دبیانې هم نه پکارې او بهرحال زمونږ پالیسی چې دی الله فضل دی هغه ټولې دنیا ته معلومه ده هغه د پاکستان نظریه مطابق دي او د پاکستان نظریه چې ده هغه
په روان حالاتو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ ښې اړیکې څومره د ارزښت وړ دي په دې اړه په اسلام آباد کې کارپو او خبریال ډاکټر اشرف علي مشال دې ته ویل
دا خبره کول چې د پاکستان او امریکې تعلق بیخي په کار نه دی زموږ چې دا به ډېره نامناسبه خبره او دا ممکن نه دی د هغې بنیادي وجه دا ده چې پاکستان امریکا ته اړتیا لري او امریکا پاکستان ته اړتیا لري
تېر کال د نومبر په میاشت کې د ناټو لخوا په سلاله چیک پوسټ برید وروسته پاکستان په افغانستان کې ناټو ته د سامان سپلای بند کړ او امریکا سره یې د اړیکو جاچ اخیستو لپاره دغه کار د پارلیمان د قومي سلامتیا کمیټې ته وسپارلو کمیټې خپل سفارشات پارلیمان ته وړاندې کړي دي او پرې بحث روان دي
مشال ریډیو تا غوږی د سپرلی د راتک په یاړ په جلال آباد کې ځوان شاعرانو تیر شپه یو مشاعره جوړ کړې و دغه مشاعره ته د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد هم ورغلې وو چې په خپل رپورت کې د مشاعره حال راکوي
ننګرهار میشتو شاعرانو تیره شپه د سپرلی د راتګ په ویاړ یو مشاعره جوړه کړې وه چې په لسګونو تنو ځوانو شاعرانو پکې خپل شعرونه واورول چې د څو تنو یې ستاسې په وړاندې ږدو اکرام الله اکرام په خپل شعر کې له یاره غواړي چې له انکار نه لاس په سر شي
مړه تیر شه له انکاره پسرلی شو مړه تیر شه له انکاره پسرلی شو یو غاړه راکه یاره پسرلی شو زمونږ چم ته سو سو واره خزان راغې ستاسو چم کې سو سو واره پسرلی شو
جلال الدین جمال دومره د توپونو او راکیټونو له گزارونو ویرېدلی چې اوس یې د ګلونو گزارونه هم په چا نه پیرزو کېږي
په یو زړه مې د غم ګرد نه پیرزو کېږي زړه مې درد کوي په ځان په ګلابونو د راکټ او د ټوپک وشتل لا پرېږده څوک دې نه ولي انسان په ګلابونو
عزت الله جواب له کلونو راهیسې د کوم ښکلي یار په لټون پسې سرګردانه ښکاري
بې روزګاره یمه کار ځان ته ګورم یو پیمخې غوندې یار ځان ته ګورم ته چلم پیدا کا دا به منګی راوړي ته چلم پیدا کا دا به منګی راوړي زه ورځم چیرته ستار ځان ته ګورم
عبدالله سهار له پیښور سره بیتول مینه په خپل شعر کې سرګندوي
زما د خوږ زړګي ټکور پیښور و زما مینه زما کور پیښور ما توسهم لکه جنت کله ده فسرو لمبو کیسه اسکور په خبر
شیرسن کمل زه د ژوند ټول خلا په مازیګر کې لټوی
کرا په خو کې یار په مازیګر کې د نټول بشمزار په مازیګر کې بیا بما کې ګناګار په مازیګر کې بیا چونه کې سنگار په مازیګر کې شی بډیره کډی بار په مازیګر کې خدای دې نه کوي بمبار په مازیګر کې
ارشاد رغم خپل محبوب سره رشتہ د خپل پرهر لوجی غنی
جانان بیا شبنم شبنم را باندې وریږي خدای به نازل کی زمانه د ګلابونو غندې سپنره سیلې لمن ز پانی پانی لاړ شي د زنو خلکو وقیدې د ګلابونو غندې دا چا وای چې زله تا سره رشتہ نه لرم زما پرهر او ستا جامې د ګلابونو غندې
دا مشاعره چې ما سوتن پر شوی و تر نیمې شپې پوری د اهلی ذوق په وړاندې د تخیل د رنگینیو په شغلو کې پای ته ورسیده باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
تاسو په جلال آباد کې د یوې مشاعرې حال اوریدو او اوس هم په روانه خپرونه کې راځو د مشال ریډیو مزاحیه پروګرام پام کوته. دا پروګرام ستاسو لپاره د کوټې نه امان الله ناصر جوړوي. نو راځئ چې د نن ورځې د مزاحیه پروګرام پام کوه واورو.
السلام علیکم دا رادیو کمال دے اس لگورگین مرچکی نہ دام دے مال ساڑھ ساڑھ تاؤ تاؤ گرم نرم کلک او نری او پنڈ خبرونه واوری پتیرو ورځو کې د مورنۍ ژبو عالمی ورځ ون مانزل شو. ټول خلکو د مورنۍ ژبو په ارزښت ډیر لوی لوی سیمینارونه او غونډې وکړې. په دې موقع یو سړی زموږ نماینده ته وویل،
د ژبو خبره باید هغه خلک وکړي چې ژبه لري، موږ خو ګونګیان یو. که بمباری را باندې کیږي هم ګونګیان یو، که غلا کیږو هم ګونګیان یو، که وژل کیږو هم ګونګیان یو، که وهل کیږو هم ګونګیان یو، که خرڅیږو هم ګونګیان یو، که رانیول کیږو هم ګونګیان یو، که ډوډۍ په 100 روپۍ سي هم ګونګیان یو، که پټرول په 100 روپۍ لیټر سي هم ګونګیان یو. وام د مور ژبه خو څه د اناو د خالا ژبه لا نه لرو. اناو خالا خو کم سه کم سره جنګېده، موږ خو جنګېدلی لا نه سو.
گران اوریدن کو داو یو سړی چې ډیره رښتیا خبرې وکړي او رښتیا خبرې مدام ډیره ترخی وي. نو زه اوس تاسو بیایم وایو خواږه خبر ته، او دا خبر دی د جلسو او جلوسونو په باره کې. نن سبا د هیواد په بیلو بیلو برخو کې بیلابیلې جلسې کیږي. په خوابه په جلسو کې د غریبو او بې خبره خلکو د خوشحالۍ دپاره هغه پروګرامونه ورخول کېده چې تر ننه یو هم مکمل شوی نه دی. یا به وادې او کولونه ورسره کېده، خو نن سبا یوې پارټۍ د خلکو د خوشحالۍ دپاره د سندرو رواج شروع کړی. څرنګه چې په دې پارټۍ کې 4-5 نامتو سندرغاړي شامل شوي دي، نو د پارټۍ مشر د دوی له فن څخه فایده واخیسته، نه د سندرغاړي خرڅه او نه د ډول او سارنګۍ خرڅه. خلک هم خوشحاله او پارټۍ هم خوشحاله. د دې پارټۍ په مقابله کې د کراچۍ یوې پارټۍ د دې پارټۍ د پروګرامونو مات داسې راویست چې هغوی د ښځو جلسه جوړه کړه. په دې جلسه کې یوارې بیا ټولو سیاستدانانو ته د ښځو حقوق ور په یاد شول. راشئ چې واورو د یوه داسې میړه یعنی خاوند تاثرات د دې جلسې په هکله چې ماینې یعنی ښځې دواړې جلسې ته تللې دي. د شالیلا بادامی راپور.
اوریدونکو دا وخت زده یو داسې سړی سره ولاړه یم چې دواړې ښځې یوه جلسې ته تللې دي او خپل لس سره کوچنیانې وده ته پرې ایښې دي. ستاسو څه تاثرات دي د دې جلسې په هکله؟
یه جلسه ډېر ټک ووی. دا اوس حال دی، دغو سیاسي پارټیانو اول وار نارینه خطا ایستل، اوس یې بیا د ښځو څخه بې کوفانې جوړې کړي.
آئسکریم
گلوم نشے سپا کولے چلا ماس آئسکریم والے موږ خوارانو به یو مزدری او خاري کوله، اوس موږ هریانو چې کوچنیان کرار کړو که څه وکړو. نو چې ښځې هم ښځې وي، دا اوس ښځې دي، تېرې اسمبلۍ ته 200 ولاړې، یا به په خوب ویده وي یا به د یو د بل غیبتونه کول. راڅخه ورکه سه، کنی دغه لوډه به اوس بردا سر درو.
الک دا کوټی را بیا ودس کی ای دا غبزه اوس ملزم چیری
بدلی ونی مورکی سو دیوانا او رب سری سفال کہیں بنا ہائے ہائے ہائے
دا زما په کور په بل دانا هر زندي پرسوي ما جانانا وي دا زما په کور په بل دانا هر زندي پرسوي ما جانانا دا لیوانه مور کی سو دیوانا dale wanai mor ki swa divana o rabba sariya sapal kahin bana hai 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 pida zuma pa ko swa balatana darzandi prasavit ma janana pida zuma pa ko swa balatana darzandi prasavit ma janana gara vandi rakavi mu parakani sparasilu raude mare udi au jelo gani alagara vandi rakavi mu parakani sparasilu raude mare udi au jelo gani tanashre au بیا جلایا رخر چون دی بیا سونا کی دا بابو لالی او دولو ندی دا یو کالا ندی وائی لاکا لپی لاکا کنی جارم بابا جانا لالے ونی مور کی سو دیوانا لالے ونی مور کی سو دیوانا او ربا ساری سفا لکہین پانا ہائی 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 پیدا زوما پا کوس و بلدانا zandi prasa with my janana pita zuma pa korpa baladana dar zandi prasa with my janana
داود یو پرسیدلی او خشمیدلی میړه یا خاون تاثرات د خزو په دې جلسه عام کې یو بل خبره داو چې د جلسې په اخر کې د سندرو او سندرغاړو سره سره د ناچ غانو بندوبست هم شوی و د دې جلسې د کامیابی وروسته ټولو پارټیانو والا دا پریکړه وکړه چې په آینده انتخاباتو کې د کامیاب کېدو د پاره ضروری ده چې هر پارټۍ خپل د ناچ غانو ګروپ هم جوړ کړي. دې موقعه مونږ د یوه سازنده او سندرغاړي تاثرات واخیسته. د شالیلا بادامی راپور.
نن سبا په جلسو کې د ناچ غانو رواج شروع شوی دی، نو تاسو به د دې څخه خوشاله یاست؟
شي شي خوشاله یو. د مخه به موږ یو د ډانسو د غانې پروګرام کاوی، یو دوه روپۍ به مې ګټلې. اوس دا کارم سیاستدانانو شروع. خوشالۍ لا خورکۍ یوه خبره د خوشالۍ هم ده.
هغه کومه خبره؟
پخوا به موږ سیاستدانانو رخصولو او اوس موږ سیاستدانان رخصو.
ماتا راکی پلوٹو ناشنا خرچائے مستبس و حق پل چکر ناشنا
گران اوریدونکو داو د یو سندرغاړي احساسات اوس زو د یو ډیر اهم راپور پلور چې د موبایل فون په اړه دی. راپور راکوونکی د توتکۍ چکری.
موبایل
ټلیفون چې ځینې خلک د نازا سیلفون هم ورته وایي جوړ شوی د انسانانو د سهولت لپاره وو، خو د ډیرو خلکو دپاره دا اوس د سردرد جوړ شوی دی. راشه چې واورو د یوې داسې مور تاثرات چې زوی یې پنځه پنځه موبایل فونونه استعمالوي.
الله کور سپرې کې دغه کمپنۍ والا دا یې څه پلا جوړ کړی دی، خو کور یې راسپېره کوي.
ولې مور کوي؟
زوی ته د سبزیو پیسې ورکه، وای موبایل ته مې بیلنس ور واچوي. د غوښو او د کور د سودا پیسې ورکه، وای معشوقه ته مې ایزی لوډ ور واستوي. وای توبه توبه، نه شرم نه آیا، ممتا خو وای د کاروبار ولوېدی.
هغه بیا څنګه؟
ټول ورځ په خوشو کې هغه ګوشه کله ګولي، کله خاندي، کله ژاړي. اوس خو ګر سره شاعري شروع کړې ده. وای تا د غم میسج را وکی، زما د زړه تورې وبکی. بیا وای وای سپینه خوله نازک لاسونه را لېږي ډېر میسجونه. یې پر او یا وپر اتیا دې نالت څه.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د توتکۍ چکری راپور تاسو اوریدئ د موبایل فون پاکله. اوسو د لوبو خبرونو ته دا خبرونه وړاندې کوي سوړسک بې پروا. د لوبو په خبرونو کې تر ټولو لومړی خبر دی د باکسین. د هیواد د نامتو باکسر مټو برېتور په باکسین کې عالمي ریکارډ جوړ کړی دی. په دې اکله زموږ د لوبو کارپو ښاغلی باکسینګ خان په منډه څه وایي؟ راسی چې وایي،
یار ما ډېر ریکارډونه لیدل، خدا واقعي یو جبر ریکارډ.
عجبه ریکارډ موږ خو اورېدلی دي چې د اول پنج سره بیا بیوش سو، بیا راپورته سوی هم نه دی.
بالکل دا خو ریکارډ دی. ریکارډ ریکارډ وی کاغه د غیرت وی. او کوس
پوسم پوسم، تاسو دا راته وایئ چې دا بیوش ویلی سو؟
هغه لوږه تند چې زموږ ټول لوبغاړي ورسره مخامخ، نور ټول په جاز کې راغله، زموږ بیچاره ګان پر سایکل راغله. له څلور ورځو څخه په ماړه نس ډوډۍ نه وخوړل، ګرانۍ وهلي، سیاست خوړلي، پولیس غلولي، ماینې او مور ترټلي، بابک شړلي، بیا هم شاباس چې په دویم سوک بیا وښوس. که دا د استرالیا یا د امریکې یا د انګلینډ لوبغاړی وای، له پریشانۍ څخه به پر لارې لا بې هوښه وای.
تاسو لطفاً دا راته ووایه سر، چې دا زموږ په کرکټ کې دا کرپشن ولې نه ختمیږي؟
ته دا راته ووایه چې دلته کرپشن چیرې نسته. ډاکټران کرپ، پولیسان کرپ، وزیران کرپ، سکیټریان کرپ، ټیکداران کرپ، جان کرپ، ممویان کرپ، جان کرپ.
اکسکیوز می، دا پوپا جان، ممویان، ججه جان، دا بیا تاسو کم لینگویج شروع کی، کم ژبه ده؟
دا په اصل کې د سنسرشپ والا ژبه ده، خلک پوی که دوی مو په پوک.
اوکی، تاسو د کرپشن خبره کوله.
نو ما ویل چې ټول کرپت، نو که کرکټران کرپشن وکی نو څه بده خبره ده؟ هغه د پښتو مثال خو به دې اورېدلی، وای مال چې خاوند ته نه ایسوي آرام دی. که کرکټران و موږ ته نه ایسوي، نو خو سبا بیا خلک دا اعتراض کوي چې دا خو کسره زموږ چم دی نه.
رسمي بچان دي ټول چمپینان، جوړوم دی کرکټران، خپل ټیم جوړوم اول کافګټان، خپل ټیم جوړوم اول کافګټان. چړو غونډا کې فاست بالران، پټک او خړو یا بیټسمنان، امپایرینګ زکم، کوچینګ تور تور کوم،
امپایرینگ زکم کوچینگ تور تور کوم.
مونگتا پا دی پتا لکون راولے گئے، پوز بکس نمبر 3014 اسلام آباد،